Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د زمري اسد میاشتې 14 او د اگست 3 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. خبرونه کې اوري چې په جلال آباد کې پر محبس د داعش وسلوالو برید لا هم دوام لري. دغه برید تیر ماښام پیل شوی. افغان حکومت راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي چې د دوی په خبره د خطرناکه طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د هو یا نه پریکړه وکړي. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې وروستي خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او له 30 ډیر ټپیان دي. د افغانستان حکومت راتلونکې جمعه لویه جرګه وربولي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنی ختیځ بې ثباته کړي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. دا خبره نن سهار د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وکړه. عادل وایي دغه شمیر وژل شوي او ټپیان چې روغتون ته وروړل شوي ټول ملکي وګړي دي. د چارواکو په خبره برید تیر ماښام 6:30 بجې محبس ته څیرمه د موټر بم په چاودنه پیل شو او ورپسې د نورو وسلوالو بریدګرو او افغان پوځیانو جګړه ونښته. د برید د شنډولو عملیات لا هم روان دي او سیمه کې د وړو وسلو ډزونه اورېدل کیږي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی. تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت د 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه درې تر 15 ورځې دوام کوي چې غړي به یې د 1990 کال د سور د میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي و چې دای د 400 طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیې لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه ترسره کیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو 400 طالب بندیانو په خلاصون سره به بین الافغاني خبرې پیل کړي. ایرانی چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلوو د غونډو د عکسونو خپرونکي نیولي. د ایران دولتي آژانسونه له هغې ډلې اسنا او مهر نیوز پرون یکشنبه د تهران د عامه امنیت د پولیسو د مشر علي زلقدري په حواله لیکلي چې یوه ډله افغانانو د تهران په ملت پارک کې د ده په خبره د یوې تروریستي ډلګۍ طالبانو بیرغ پورته کړی و او د دې غونډې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي وو. زلقدری ویلی تر دې پیښې وروسته یې د طالب پلوه کسانو د عکسونو خپرون کینیولي او قضیه تر تعقیب لاندې ده. د ټولنیزو شبکو یو فعال عارف احمدی چې په تهران کې اوسی جمعه په خپل فیسبوک کې له ملت پارکه د هغو خلکو عکسونه خپاره کړي وو چې د طالبانو بیرغ یې پورته کړی وو. یو ایرانی خبری آژانس انصاف نیوز بیا یکشنبه ناوخته د احمدی په حواله چې افغان دی لیکلي چې رسنیو د ده عکسونه له فیسبوکه بې له اجازه خپاره کړي او دای په خپل کار پښیمانه دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنی ختیځ بې ثباته کړي. هغه د چین او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې د 400 میلیارد ډالري تړون ته په اشارې دا خبره پرون فاکس نیوز ټلویزیون ته وکړه. ایران ته د چین ورتګ به منځنی ختیځ بې ثباته کړي. اسرائیل له خطر سره مخ کوي. همداراز سعودي عربستان او متحده عربي امارات په خطر کې اچوي. ایران لا هم د ترهګرۍ تر ټولو لوی ملاتړی دولت دی. تصلیحاتي سیستمونه، سوداګري او پیسو ته چې د چین د کمونیست ګوند څخه ور روانېږي هغسې دي چې د هغې سیمې لپاره خطر زیاتوي. پمپیو زیاته کړه چې څو ورځې مخکې د ایران د وسپنې په صنعت بندیزونه ولګول شول او په اکتوبر کې به د ایران د وسلو د راکړو ورکړو په کاروبار هم سخت بندیزونه ولګول شي. ایرانی چارواکو د پمپیو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چین پر ضد د امریکا بیانونه به چینایان لا سره متحد کړي. د کرونا ویروس د ګواښونو سره سره سږ کال د امریکا د موټرسایکلونو په کلنی فیسټیوال کې 2.5 لک کسان برخه اخلي. د موټرسایکل چلولو دا ننداره په جنوبي د کوتا ایالت کې له پنجشنبې پیلېږي او د اګست تر 14مې دوام کوي. که څه هم په یوه ټول پوښتنه کې د کوتا خلکو د کرونا ویروس د خپرېدو د ګواښونو په خاطر د دغه کلنی فیسټیوال د ځنډولو غوښتنه کړې، خو یو شمېر نور کاروباریان د عوایدو د ټولولو په خاطر د دې کار ملاتړ کوي. او امریکایي ستور مزلی ډک هرلی او باب بینکن پرون یک شنبه له نړیوال فضایي سټیشنه د مکسیکو په خلیج کې کاته شول. دا لومړی ځل و چې په 45 کلونو کې ستور مزلو په اوبو کې په بریالۍ توګه د فراشوټ په وسیله ناسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر لیکلی چې ستور مزلو په 45 کلونو کې لومړی وار د فراشوټ په وسیله ناسته ترسره کړه. ناسا د می په 1 شمه د ایلون ماسک کمپنۍ د سپیس ایکس پروژې په همکارۍ دوه ستور مزلی نړیوال فضایي سټیشن ته ولیږل چې لومړی وار یوه شخصي کمپنۍ فضا ته ستور مزلی استوي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. په جلال آباد کې پر محبس د داعش ډلهیز برید نږدې 2 ساعته کېږي چې شنډولو عملیات روان دي، خو وروستی حال یې درکوو. د افغانستان حکومت راتلونکي جمعه لویه جرګه ورغواړي، وخت کم خو چارواکي وایي تنظیمولی شي.
ان شاء الله ولادیز حکومت ته توان لري، ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوې ده. اړتیا ده چې څومره ژر کډمر اخیستلی شي، هیوادوال ټول همدغه غواړي.
دا جرګه بیا خپل منتقدین هم لري.
دغه لوی جرګه چې د بهرنیانو په فنډریزنګ په هغه باندې راستول کیږي، نو معلومدار خبره ده چې پریکړه به راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د واشنگتن او بیجنګ د ناندریو په دوام امریکا د چین په شینجیانګ کې له خپلو کمپنیو غوښتنه کړې چې پر خپلو چارو له سره کتنه وکړي. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم شته، هیله ده ملتیا مو وکړي. راځو د خبرونې لومړی او د ورځې تودې موضوع ته. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پرون ماښام داعش وسلوارو پر زندان ډله ییز برید وکړ. دغه برید کې چې لاشن شوی نه دی، تر اوسه د 5 کسانو د وژل کېدو او لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکول شوي. همکار مو سهارګل امیرزای له جلال آباد د محل را سره سټډیو ته وصل شوی. امیرزای صاحب، ستړي مشئ، سهار مو په خیر. د برید وروستي جزئیات چې تاسو ټوله شپه تعقیبول څه دي؟
ډېر زیات مننه لودی صاحب، تاسو ته اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نږدې 2.5 ساعته وشول چې د ننګرهار په مرکزي محبس باندې چې په جلال آباد ښار کې دی برید پیل شوی دی او لا هم دوام لري. موږ د سیمې د خلکو سره هلته چې څوک نږدې دي هغوی سره اړیکې ونیولې. خال خال ډزې اورېدل کېږي او امنیتي ځواکونه هلته تصفیوي عملیات پیل کړي دي او خلاصه یې ته نه دي رسیدلي. او دا معلومات هم نشته چې وسلوال د محبس په کومو څنډو کې ترې پټ شوي، خو عملیات روان دي. تازه معلومات هم دا دي کوم چې موږ د ننګرهار د سیمه ییز روغتون او د ستامیل ویان د اخیستي دي. په دغه برید کې تر دې دمه نو 2.5 تنه ټپیان شوي دي چې روغتون ته وړل شوي دي او 5 جسدونه هم انتقال شوي دي.
امیرزای صاحب، داسې ویل کېږي چې دغه زندان کې تر 1800 پورې بندیان وو، د طالب او داعش وسلوالو بندیان، او دغه راز ویل کېږي چې تر 150 پورې بندیان تښتېدلي هم دي. البته چې دغه راپور نه لا تایید شوی نه دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟ چارواکي څه وایي هلته؟
همدغه سي نه تایید شوي راپورونه موږ هم ترلاسه کړي چې له سلو په شاوخوا کې بندیان له زندانه تښتېدلي دي. خو موږ چې هلته د مسؤلینو سره خبرې کړي، په تېره بیا د ننګرهار د والي د ویان د تاوله خوګیاني سره مو چې خبرې کړي، هغه وویل چې هغه تایید کړ چې ځینې بندیان تښتېدلي وو، خو له دې ډلې چې کوم تښتېدلي وو او یا د تښتېدو هڅه کوله ډېره یې بېرته نیول شوې دي.
بله، او امیرزای صاحب که اوریدونکو ته که لاندو وایې چې دغه محبس د ښار په کومه سیمه کې د شاوخوا یې هستوګنیزې سیمې هم شته که نه؟
دغه محبت چې دی د جلال آباد ښار ختیځې څنډې ته تقریبا په 300-400 متره کې پروت دی. شاوخوا ته د ترافیکو مدیریت ته مخامخ ورته د محکمې ریاست ته همداسې څارنوالي ده، یو لیسه ده د ننګرهار عالیایي لیسه، همداسې دا استوګنې کورونه ورسره شاوخوا پراته دي. مخامخ ورته یوه لوړه پلازه ده 5 پوړیزه فکر کوم چې ده، هغلته هم خلک اوسي، هم یې دفترونه دي، هم یې اتاقونه دي، هم پکې فامیلونه اوسي چې ځینې فامیلونه او خلک پکې تر سهاره بند هم پاتې وو. یو څه تعداد یې چې موږ سار اړیکې ونیوې افغان ځواکونو ژغورلي راوتلي دي، ځینې لا پکې هم شته.
ډېره مننه میرزا صاحب، حتماً راتلونکي خپرونه کې بیا در سره تماس نیسو. د روسي حال لپاره همکار مو سهار ګله میرزای چې له جلال آباد یې پر زندان د داعش د برید وروستي معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په ځانګړې توګه د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. تفصیل یې د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې د یوې اصلي غوټې د خلاصون په هدف دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. د جرګې د ترسراوي د نیټې د معلومېدو خبر لومړی د افغانستان دولتي تلویزیون خپور کړ. د افغانستان چارواکو د طالبانو د ورکړل شوي لست له مخې یوازې هغه 400 طالب بندیان نه دي خوشي کړي چې په خبرې جرمي او جنایي دوسیې لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون واک نه لري او باید له ملت سره د یوې جرګې له لارې پرې مشوره وکړي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل د سولې په اړه په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کېږي.
تصمیم او فیصله رهبری حکومت برامیز کې د عبدی اسد بخیر برگزار میشه لوی جرګې مشوره.
د حکومت د مشرتابه پریکړه همدا ده چې د زمری په ولسمه د سولې دا مشورتي لوی جرګه ترسره شي. دا به د تیر کال د سولې مشورتي لوی جرګې په څیر وي. ټول هغه کسان چې په تیر جرګې کې غړي وو نمونه شته، اړیکې ورسره نیول شوي، مشورې ورسره روانې دي، احتمالا هماغه ترکیب به وي. اصلي موضوع د طالبانو د 400 بندیانو خلاصون دی چې جرمی او جنایی دوسیه لري. په همدې خاطر باید یو ملي مشوره وشي او د لوی جرګې په سطحه دا مسله مطرح شي.
ملي جواب در لوی جرګه باید مطرح شوی مسله.
د سولې دا مشورتي لوی جرګه 3-5 ورځې دوام کوي. د حکومت مطبوعاتي ټیم تر اوسه دا جزئیات نه دي رسنیز کړي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې سره سره مشورتي لوی جرګه په څه ډول ترسره کیږي. د افغانستان حکومت تیر کال د ثور په 9 هم د سولې په تړاو مشورتي لوی جرګه جوړه کړې وه. په هغې جرګه کې چې د خلکو 3200 استازیو ګډون کړی و، د سولې لپاره په واحد غږ د لاسته راوړنو خوندیتوب، د خبرو د پیل په هدف، د اوربند په تأمین، د بندیانو په تبادلې او په ځینو نورو مهمو مسلو پرېکړه شوې وه. د پوهنتون استاد او سیاسي فعال محمود مرهون چې د تیر کال په جرګه کې د یوې کمیټې مشري کوله ازادي راډیو ته وویل له اوسنۍ جرګې به هغه نتیجه ترلاسه شي چې امریکای په تمه ده.
رئیس جمهور سره زموږ په مجلس کې دا خبره وسوله تر هغه پورې چې بل لوی جرګه راغوښتل کیږي همدا لوی جرګه به تداوم کوي. خو یو شی ته باید متوجه هغه دا دی چې لوی جرګه د چا په امکاناتو د چا په پیسو راغوښتل کیږي، نو په دې اساس دغه لوی جرګه چې د بهرنیانو په فنډریزنګ او په هغه باندې راستول کیږي، نو معلومدار خبره ده چې پریکړه به راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
د تیر کال تر جرګې وروسته د افغان سولې د پروسې په برخه کې مهم پرمختګونه شوي. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې په 400 میاشتو کې ټول بهرني پوځیان له افغانستانه وځي او افغان حکومت او طالبان د بندیانو د تبادلې په بشپړولو مستقیمی خبرې کوي. طالبانو ویلي چې باندې زر حکومتي بندیان خوشي کړي. که څه هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، خو اوس ټوله خبره د هغو 400 طالب بندیانو خلاصون ته پاتې ده چې
چارواکی وای جرمی او جنایی دوسیه لري. داسې راپورونه شته چې په دغو 400 طالب بندیانو کې د طالبانو یو شمیر بهرني ملاتړي جنګیالي او تر ډیره پاکستانیان شامل دي. طالبان پرته له دې چې د دغو 400 طالب بندیانو د نومونو او هویت په اړه څه ووایي، په خلاصونو ټینګار کوي او وایي د دغو کسانو په آزادۍ سره به بین الافغاني خبرې پیل کړي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د روانې مشورتي لویې جرګې له لارې به 400 طالب بندیانو د برخلیک تر څنګ په ګڼو نورو مسلو هم خبرې کیږي. دا خبره د یاد وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وکړه. صفي الله ستانکزي له عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې څنګه ممکنه ده په 2 ورځو کې لویه جرګه راوبلل شي.
لوی جرګه یا مشورتي لوی جرګه وخت ډیر کم دی چې په همدا اګست باندې به راوښتل کیږي. 3 ورځې لا 5 ورځې پورې به دوام کوي. په دې کې یوازې د 400 بندیانو موضوع نه ده، هغه د سر موضوع به هم دا وي. کوشش به د دې کېږي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې روان مذاکرات ته چې بین افغاني مذاکرات دي، د هغو دپاره به هم د دې مخورو علماو قومي مشرانو همدغه رقم د تنظیمونو جهادي مشرانو سره مشوره کیږي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ته څنګه همدګي ونیسو. د هغه سره به د دغه 400 بندیانو په سرنوشت باندې هم خبرې کیږي. ان شاء الله ولادیز حکومت ته غتوان لري، ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوې ده، دومره ستونزه به نه وي. ان شاء الله په دغه شرایطو کې، په دې اساس شرایطو کې دې دپاره اړتیا ده چې څومره ژر قدمونه اخیستلی شي. هیوادوال ټول همدغه غواړي چې څومره ژر کولی شي چې بین الافغاني مذاکرات آمدګي ونیول شي او د یو دایمي سولې لپاره اقدام واخیستل شي.
بله، څومره باوري یاستئ چې د طالبانو په دریځ کې هم نرمښت راشي؟
طالبانو هم تاسو ولیدل چې د اختر 3 ورځې اوربان بې قید او شرط اعلان کړي چې دا د افغانانو د سخت استقبال سره مخامخ شو. نو د هرې ورځې په تېرېدو سره، بلکې د ساعتونو په تېرېدو سره، دواړو طرفین په دریځ کې نرموالی راځي. دا باعث د دې کېدلی شي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته مخامخ سره کښینو، واقع سولې په مورد باندې بحث سره وکړو. دا په هغه صورت کې کېږي چې مخامخ د مذاکراتو میز ته سره کښینو.
د افغانستان نړیوال ملګري لاغې ډلې امریکا بیا خصوصا د همدغې تازه مسلې چې د 400 طالب بندیانو مسله ده، د دې په اړه باندې بل نظر لري. دوی وایي چې دغه طالبان خوشې کوي او بیا یې نظر بند کوي، کورونو کې خوش شي، جرګه راغوښتل کېږي. څومره باوریسته چې حکومت بوکوالی شي هم خپل ملګري وساتي نړیوال او هم د خلکو د استازو مشوره په نظر کې ونیسي؟
که چېرته ستاسو په یاد وي، د دې نه مخکې چې مشورتي لویه جرګه راغوښتل شوې وه، هلته اکثریت غړو دا غوښتنه کړې وه چې یو تعداد طالبانو زندانیان یا بندیان د ایله سي د یو ښه اوسني نیت په خاطر باندې چې هغه کارم په هماغه وخت باندې وسو. زه مطمئن یم انشاءالله ولادیز چې د هیواد مشران به داسې پرېکړه کوي چې هم به د دغه بندیانو سرنوشت یو صحیح میکانیزم د لارې حل کیږي او بالاخره یو بین الافغاني مذاکرات ته به هم لار خلاصو. د امریکا هم کوشش هم دا دی، ځکه چې د طالبان سره هغه هم یو تعهد لري چې څومره ژر کولی شي چې یو بین الافغاني مذاکرات ته ستاسو په اصطلاح باندې چې دغه غوټه په اسانۍ سره خلاصي، د په لاس خلاصي او غاښ ته حاجت پیدا نه شي.
عزیز الله فضلی و چې لوی جرګې ته د حکومت په چمتووالي غږېده. اوس هم ورځو دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل انته غوږ شئ.
نېشنل انټرست خبرونه د چین او ایران د پراخیدونکو اړیکو په اړه یو لیکنه کړې. په لیکنه کې د ایران په چابهار بندر کې د هندوستان پر پانګونې د دې اړیکو د اغیز او په دې برخه کې د نورو ستونزو یادونه شوې. هندوستان غواړي د ایران د چابهار بندر له لارې له افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي. خبرونه د چین او هندوستان ترمنځ ترنګلو اړیکو ته اشاره کوي او وایي هندوستان له لسیزو راهیسې په ایران کې د خپل حضور د پیاوړي کولو هڅه کوي. نېشنل انټرست د ایران په چابهار کې د هند پنګونې یادونه کوي او وایي هندوستان په ورستیو کلونو کې د ایران په چابهار بندر کې د عصري تاسیساتو د ودانولو موافقه وکړه او په دې لړ کې له چابهار څخه تر افغان پولې پورې د اورګاډي د پټلۍ غځول هم شامل وو. د لیکوال په وینا دا هغه څه دي چې په وچه کې ایسار افغانستان له سمندر سره وصلوي او د دې هیواد سوداګري او ځپلې اقتصاد پیاوړی کولی شي. نېشنل انټرست په وینا د هندوستان لپاره چابهار یوازې د تیلو د وارداتو اسانتیا او افغانستان او منځنۍ اسیا سره د تړاو لار نه ده، بلکې ورته نشتی د چین په ملاتړ د پاکستان د گوادر بندر په وړاندې هم د سیالۍ یو فرصت برابروي. د لیکوال په وینا په 2013 کال کې چې کله ولسمشر ټرمپ له ایران سره له نړیوال اتومي تړون ووت او امریکا پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، په چابهار بندر کې د هند پانګونه هم اغیزمنه کړي. د نېشنل انټرست پرونې پوینه د ایران چابهار بندر د افغانستان په بیا رغونه کې د احتمالي رول لکبله ل دې بندیزونو مستثنا وګڼل شو، خو بیا هم هند ونتوانی د چي د دې بندر د چلول لپاره خصوصي کمپنۍ ومومي. خبرونه زیاتوي دا هم ثابت شو چې هند ته د دې بندر د فعالول لپاره اړینه ماشينري برابرول هم ناممکن دي. لیکوال د تیر وړي هغه ریپورتونو ته اشاره کوي چې وای هندستان تر اوسه د هغه بودیجې څخه چې د 2018 کال کې د چابهار بندر ته بیل کړي و تقریبا هیڅ پیسې نه دی لګولې. نېشنل انټرست وای له دې بندر څخه و سوداګري ډیره کم ده او په وینا یې د چابهار بندر د کلنی ظرفیت تر لس سلنه کمه راکړه ورکړه ترې کیږي. د لیکوال په وینا هند د اورګاډي د پټلۍ په برخه کې هم څه پرمختګ ونه کړ او پر ځای ایران اړ شو چې خپل لاس په کار شي. افغانستان چې د پاکستان د بندرونو لارې په سوداګرۍ کې وخت په وخت ستونزې لري، د چابهار بندر ته د هند او نورې نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره د یو ښه بدیل په سترګه ګوري. میل آنلاین په افغانستان کې د داعش شبکې د یو مشر اسدالله اورگزی د وژل کېدو په اړه ریپورت خپور کړی. د ورځپاڼې په وینا اورگزی په افغانستان کې پر پوځي او ولسي اهدافو په څو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. ورځپاڼې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ریپورت ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا ولس بریدونه ثبت شوي چې پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 او اف ام 100.15 په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. اوس هم ورزو کندهار ته او له هغه ځایه یو دودیز او د اختر په مناسبت یو راپور راخلو. د کندهار په خوانی مود ګریپسول چوټي یا لچرم جوړې ځانګړې چپلۍ اوس هم مینوال لري. په خوا به په اخترونو او د خوخیو په نورو ورځو کې ډیر ځوانانو زرین لونګۍ تړلې ګریپسول چوټي به په پښو کولې او ریپکارت صدرې او اسکارت به یې اغوسته. خو اوس د دې وخت په تیرېدو سره د کندهاري ځوانانو په دې موډ او فیشن کې قرار قرار بدلون راځي او یوازې د ګریپسول چوټو په پخو کولو دود لا هم ژوندی پاتې دی. همکار مو محمد صادق رښتینی له غزایا د غراپور راستولی.
اجا غاولی چې له شاوخوا 15 کلن رئیسی د کندهار په سرپوښ بازار کې د ګریپسول چوټو جوړولو دکاندري وایي چې د چنای ماډل چوټو د زیاتوالي سره سره لا هم خلک د کندهار د پخواني موډ ګریپسول چوټي خوشوي او په ځانګړو ورځو لکه اخترونو ودونو او نورو مراسمو کې په شکوي.
دا خو نه بي خدو ډیر وخت دی دا خو هغه زمره او سازان او خوشا او ساج مرسي کې دا و د وخت څخه ډیر وخت کې چون موږ خپل کار خو موږ به ان شاء الله تعالی 15 کال سپورش کار کې ځ بخښنه جوړوي.
هغه ولی زیاتوي چې د ګریپسول چوټو خامواد کته هم له هند او مالی زیات خرابل کیږي، خو د کیفیت په لحاظ د چوټو مقاومت ځکه زیات دی چې له ترمنې څخه جوړیږي.
ډیر وخت وي دا سره خلک په شوکې ده د پاره چې دا ډیر ټینګ دی او دا باغو کې په شکل کې نه دا ډیر وخت کار کوي. دا خو دا ټینګ دی نو ګرځي د سرمنې دی
سرمندانوی اوس موږ کارو. کڅام د وخت په تیرېدو د خلکو ذوقونه بدلیږي، خو په کندهار کې لا هم ډېری ځوانان د ګریپسول چوټي خوشبي. خواجه هغه دیش کلن ځوان دي چې د اختر لپاره ګریپسول چوټي رانیولي. د یوای دا چوټي زکه خوشبي چې کیفیت یې ښه، په قیامت ارزانه او د خپل هوا تولید دي.
ګریپسول چوټي دې اوس ماران ولې دا چوټي چیز ما خوش دي. د مشتاس په خونه یو کڅه دي مشتاس مشران خو په خبره باندې چوټي شوکول
په خوا په اخترونو او د خوشیو په نورو ورځو کې ډېری ځوانانو زرینې لونګۍ تړلې ګریپسول چوټي به یې په پښو کولې او ریپکارت صدرې به یې اغوستې وې. خو اوس د وخت په تیرېدو سره د کنداري ځوانانو په دې موډ او فیشن کې کرا کرا تغییر راځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو د سیمه او نړۍ یو تاو د موضوع راخلو. د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ د سیاسي ناندریو په دوام د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا غوښتي چې امریکایي کمپنۍ د چین په شینجیانګ کې پر خپلو کارونو له سره کتنه وکړي. هغه وویل د چین کمونیست ګوند له ایغور مسلمانانو سره په دغه ایالت کې ډیر ناوړه چلند کوي. په دې اړه پام وکړئ د سفیولا ستانگزی راپورته.
امریکا ګواښ کوي چې له ایغور مسلمانانو سره د ناوړه چلند دوام به په چینایي کمپنیو د امریکا د بندیزونو د زیاتېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکایي کمپنۍ اوس د چین په شینجیانګ کې له ایغوریانو سره له ناوړه چلند خبرې شوي او امریکا هم هغه چینایي کمپنۍ هدف ګرځوي چې په دې ناوړه چلند سترګې پټوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په دې اړه مرکه درلوده. موږ هلته په بوختو اشخاصو باندې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه لګول پیل کړي. د بندیزونو په وروستۍ بسته کې چې د خزانه وزارت وړاندې کوي هغو کمپنیو ته ګوتڅنډنې شوي چې هلته کاروبار کوي هغوی باید خپل چلند بدل کړي. هغوی باید له جبري کارګر ګمارنو لاس په سر شي. هغوی باید په داسې سیستمونو کې کار ونه کړي چې خلک په زور اخیموي، په زور سخت پرې کوي. دا ناوړه کارونه هلته روان دي.
Terrible things that are taking place there.
Pompeo ویل تازه هم د څور زده مخه د مالوچیا کټن په یوې تولیدي کمپنۍ چې لوي دي سره هم کلکه سوداګري درلوده بندیزونه لګول شوې. خغلی پومپیو له فاکس نیوز سره په دې دیرلس دقیقې مرکه کې ویل چې له ولسمشر ډونالد ترامپ یې غوښتي چې د چین په اوشمیر نرمکالی یا سافټویر کمپنیو بندیزونه ولګوي. هغه د ټیک ټاک په نوم د یو مشهور ویډیو جوړونکي اپلیکیشن یادونه وکړه. وی چټ او ځینې نور هم یاد کړل چې خبره یې د چین کمیونست ګوند ته د خلکو معلومات ورکوي او دا د امریکا د ملي امنیت خطر پیښوي. چینایي چارواکو د پومپیو د دغو تازه څرګندونو په اړه تر اوسه نه دی ویلي، خو د جمعې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن ویلي وو د امریکا لخوا د چین ضد بیانونه به چینایان لاسره یو کړي. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تورن کړی و چې څو واره په چین باندې ناسم بندیزونه لګولي دي.
اوس هم په مکړی لانډو خبرونو ته، د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. دا خبره د جلال آباد د امر اختیار ریاست وکړه. برید په ظاهر لا هم روان دی او د شنډولو عملیات لا پایته نه دي رسیدلي. د افغانستان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. د جرګې ته یوازې درې ورځې پاتې دي، خو چارواکي وایي چې د تنظیمولو توان لري. ایرانی چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلوو د غونډې د عکسونو خپرون کې نیولې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي او د کورونا ویروس د ګواښونو سره سره سږکال د امریکا د موټرسایکلونو په کلنی فیسټیوال کې 2.5 لک کسان برخه اخلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ ویب پاڼې ته هم ورشئ. پته ده ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو مو د فیسبوک